السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي. پاکستان د افغانستان د دینی عالمانو د هغې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی چې افغان وګړو ته په بهر کې د نورو ډلو په پلوي د جګړې اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې له طالبانو غوښتنه وشوه چې د دوی مشر دې په لیکلې بڼه دا ډاډ ورکړي چې د افغانستان له قلمرو څخه به په پاکستان کې حملې نه کیږي. خو اندرابی ویل د کابل د غونډې په پریکړه لیک کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټی ټی پی ذکر نه دی شوی، نو اسلام آباد به انتظار وکړي چې عملا څه کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمانو پرون په کابل کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان اجازه نه لري له هېواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی په خپل پریکړه لیک کې پرته له دې چې د پاکستان نوم یاد کړي دا یادونه هم وکړه چې که چا د افغانستان حریم نقص کړ د هغه پر وړاندې جګړه مقدس جهاد دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژنو د پیښو په اړه تحقیقات وکړي. فو کونګ تېره شپه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو همداراز غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت خوندي کړي. د تاجکستان حکومت ویلي دی چې د نومبر په 16 او 18 د هیواد په شمسدین شاهین او درواز ولسوالیو کې 15 چینایان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تاجکستان ویلي دی چې پر دې چینایانو د افغانستان له خاورې حملې شوي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان احسان الله کامګار وویل چې د دې پیښو په تړاو دوه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر فیض حمید نن په 14 کاله بند محکوم شو. د حمید تحقیقات پروسه کال د اګست په 12 په پوځي محکمه کې پیل شول. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن پر نوموړي د لګېدلو تورونو په اړه وویل چې فیض حمید په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوله، د پاکستان رسمي رازونه یې افشا کړي وو او په اداري فساد کې ښکېل وو. فیض حمید د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې افغان طالبان بیا واکمن شول کابل ته ولاړ او د سرینا په هوټل کې داسې یو عکس واخیست چې د چای پیاله یې جګه نیولې وه. ځینو له دې عکس څخه داسې سیمبولیکه معنی واخیسته چې ګنې پاکستان په افغانستان کې بریالی شوی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د نړیوالو ځواکونو قمانده د امریکا د پوځ یو جنرال ته وسپاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نومبر په 12 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په غزه کې د ثبات د ټینګېدو لپاره نړیوال ځواکونه ځای پر ځای کیږي. اکسیوس رسنۍ نن د دوو امریکایي او دوو اسرایلي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي د ټرمپ اداره غواړي په غزه کې د ثبات د نړیوال ځواک د قمانډې لپاره یو دوه ستوری امریکایي جنرال وټاکي. ریټرز خبري اژانس څرګند دوی چې سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه د دوی سوالونه نه دي ځواب کړي. او د کمال الدین بهزاد د میناتوری هنری طرز د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د یونسکو د هغې درې ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د 8 هیوادونو لسګونه فرهنګي میراثونه وارزول شول چې ځینې د یونسکو د فرهنګي میراث برخه وګرځېدل. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په خواله رسنیو په یو پیغام کې وویل چې دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې یونسکو د کمال الدین بهزاد د میناتوری طرز په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل کړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به د افغان دینی عالمانو د وروستۍ پریکړې په اړه د پاکستان د غبرګون په اړه جزئیات درکړو.
د پاکستان حکومت یو مختنه همدا و چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. نو دا یو شکل له اشکال باندې د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي دی.
د ملګرو ملتونو نوی راپور په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. نن د غرونو نړیواله ورځ ده.
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټېشنونه منظم څار ترسره شي.
په دې اړه یو راپور لرو او په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې په اړه د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات درکړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغان دینی عالمانو د هغې پریکړې چې افغانانو ته په بهر کې د پوځي فعالیت اجازه نه ورکوي محتاطانه هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل هیواد یې له طالبانو غوښتي وو چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د خبرو په جریان کې د دوی مشر پاکستان ته په دې برخه کې لیکلی تضمین ورکړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو دینی عالمانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې له هیواده بهر په جګړو کې برخه واخلي، خو دوی دا هم وویل چې که څوک د افغانستان حریم نقض کړي پر وړاندې مقدس جهاد فرض دی.
وروسته له هغې چې سلګونو افغان دینی عالمانو د یو پریکړلیک په خپرولو سره اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته پوځي فعالیت لپاره د بهر تګ اجازه نشته، د پاکستان حکومت د افغانستان دینی عالمانو د دې پریکړلیک ته محتاطانه غبرګون ښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په اسلام آباد په یوه خبري غونډه کې د دې اعلان هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې په پریکړلیک کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي یادونه نه ده سوې، نو پاکستان به په تمه سي چې په کې څه پیښیږي. اندرابي وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د خبرو اترو په ترڅ کې اسلام آباد له طالبانو غوښتي وو چې د دوی مشر په دې برخه کې پاکستان ته لیکلی تضمین ورکړي. د ټینګار وکړ چې طالبانو پخوا هم په شفاهي ډول ورته ژمنې کړې وې، خو په خبره یې عملي کړې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونه دینی عالمان د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه په کابل کې راټول شوي وو او د یو پریکړلیک په صدرولو یې اعلان وکړ چې هیڅ افغان ته اجازه نشته چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د امر خلاف د افغانستان بهر په پوځي فعالیتونو کې برخه واخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو د هغه تک جایز نه دی. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دې غونډې او پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په هغه متن کې چې ځینو کورنیو رسنیو او طالبانو ته نږدې یو شمېر رسنیزو فعالینو لخوا خپور شوی پکې راغلي هر هغه څوک چې د بل حکومت پر وړاندې د اقدام لپاره د افغانستان خاوره وکاروي هغه به سرغړونکی وګڼل سي او د طالبانو حکومت حق لري چې پر وړاندې لازمي اقدامات وکړي. خو په دې پریکړلیک کې دا ټینګار هم شوی چې که څوک د افغانستان حریم نقضوي نو دفاع مقدس جهاد ګڼل کیږي، او پر افغانستان د برید او بې احترامۍ په صورت کې ټول افغانان مکلف دي چې ترې په کلکه دفاع وکړي. د دې پنځه مادي پریکړلیک په یوه بله برخه کې له اسلامي هیوادونو غوښتل شوی چې خپلې اړیکې د اسلامي ورورګلۍ پر بنسټ تنظیم کړي او له تفرقې او اختلافاتو څخه ډډه وکړي. دغه شان له افغان عالمانو هم غوښتل شوی چې په دې پریکړلیک کې مطرح شویو مسلو په اړه خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره له خپلو منابرو څخه کار واخلي. هڅه مو وکړه په دې غونډه کې د ګډونوالو ځینو دینی عالمانو نظر واخلو، خو دوی ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. که څه هم د افغان دینی عالمانو په دې پریکړه لیک کې د پاکستان یادونه نه ده سوې، خو په پاکستان کې ځینې پخواني افغان ډیپلوماټان وایي چې د دې غونډې پریکړه لیک په حقیقت کې د پاکستان د حکومت د هغو غوښتنو جواب دی چې د طالبانو له مشر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه هیواد پر وړاندې د جګړې د حرام اعلانولو لپاره فتوا صادره کړي. په پېښور کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام جنرال قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت یو غوښتنه هم دا وه چې باید افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د حرام د حرمت یو فتوا ورکړي. خو دا چې افغانستان حکومت ډایرکټ په پاکستان کې عملیات حرام نه کړل، من حیث مجموع یو عامه فتوایي صادره کړل، نو دا یو شکل د اشکال باندې د دوهې د موافقې په اساس نامه موقف بیا تاییدوي او یو اندازه د پاکستان غوښتنې ته هم رسیدګي ده.
ښاغلی جلیلی وایي چې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې افغان طالبان په پاکستان کې دننه له پاکستاني طالبانو سره ګډ عملیات ترسره کوي. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت داسې غونډو په تنظیمولو له دینی عالمانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. له دې جالې کارپوهانو حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما فکر میکنم کې استفاده ابزاری از دین و علماي دینی فکر کوم چې د سیاسي واک ساتلو لپاره د دین او دین زه فکر کوم چې د سیاسي واک ساتلو لپاره د دین او دینی عالمانو کارول د افغانستان د خلکو لپاره یو ناورین کېدای شي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د خلکو لپاره یو سوي
او دا غوښتنه شوي وي چې د دوی حقونه تضمین شي او محدودیتونه لري شي. په دې صورت کې د دینی عالمانو دریز ګنل کېدای شي.
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه په داسې حال کې سوی چې د روان کال د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرکې په اوږدو کې لنښتو وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو چې څو ورځې دوام وکړ او دواړه خواوې یو بل د درنو تلفاتو په اړولو تورنوي. دا نښتې د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د هوایي بریدونو وروسته وسوې چې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. د افغان طالبانو او د پاکستان د حکومت استازو په تېرو دوو میاشتو کې په دوحه، استانبول او ریاض کې څلور ځله سره لیدلي تر څو خپل اختلافات لرې کړي. پاکستاني لوري په دې غونډو کې ټینګار کړی چې افغان طالبان باید فتوا صادره کړي چې په پاکستان کې جګړه ناروا ده. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد داخلي مسله بللې ده. د یادونې ده چې پاکستان په تیرو درېو میاشتو کې په کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا او کابل ولایتونو کې څو ځلې هوایي بریدونه کړي دي چې ملکي تلفات یې هم اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله په امنیتي پیښو کې 14.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اغیزې په نوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلی دی چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو او ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي پیښې شاملې دي. فیروزه عزیزی چې زیات اوروي.
د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې امنیتي پیښو زیاتوالی موندلی دی. د دې سازمان د سرمنشي په درې میاشتني راپور کې راغلي چې دوی د روان میلادي کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې په ټول افغانستان کې 2200 پیښې ثبت کړي چې د تیر 2040 کال د همدې مودې په پرتله 14.5% لوړوالی ښیي او په ټکو یې ډیری تلفات پکې ملکیانو ته اوښتي دي. په افغانستان کې وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یغیزې په نوم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د دې سازمان د سرمنشي په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي چې په دې پیښو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو حملې او له ګاونډیو هیوادونو سره یې سرحدي نښتې شاملې دي. د راپور له مخې د روان کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو که څه هم طالبانو ته کوم د پام وړ زیان نه دی رسولی، خو په ټوکو یې د 14 پیښو پړې منلي چې پکې په لاسي بمونو، ځینې بریدونه او د طالبانو په پوستو او کاروانونو ډزې شاملې دي او له دې پیښو 19 تایید شوي دي. په راپور کې د طالبانو ضد څو وسلوالو ډلو لیست شامل دی، لکه د ازادۍ جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ملي جګړې جبهه، د ملي تحرک جبهه، د افغانستان د خلکو د اسلامي ازادۍ جبهه او د افغانستان د ازادۍ غورځنګ چې د راپور په ټکو په بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، نیمروز، پنجشیر او تخار ولایتونو کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له دې سره یاد راپور زیاتوي چې په دې موده کې د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو په شمیر او کچه کې کموالی راغلی، خو د دې ډلې پر وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو عملیات لا دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې 15 مخیز راپور کې دا هم راغلی چې د اګست په 12مه د داعش خراسان څنګه ادا وکړه چې د دوی دوه جنگیالي چې د غلا په تور نیول سوي و د کندوز له زندانه تښتول سوي او د توقیف په وخت کې وسل سوي. د اګست په 14مه طالب ځواکونو د داعش خراسان څنګه یو قماندان ووازه او د اګست په 15مه داعش خراسان څنګه ادا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې یو کس د طالبانو د مخبر په توګه اعدام کړی دی. ځینې عام افغانان وایي که څه هم وس ترهګري او د طالبانو د حکومت مخالف ډلې په پټه فعالیتونه کوي، خو په خبره یې وخت په وخت په ځانګړي توګه وروستیو ناڅاپي بریدونو دوی ته د امنیت په اړه ویره راچولې او په خبره یې خپل او د خپلو کورنیو د امنیت په اړه مطمئن نه دي. د کابل کاری وی اوسیدونکي سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسف باید بگویم کې افزایش حوادث امنیتی در ماهای اخیر
له بده مرغه په دې وروستیو میاشتو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی، خصوصا هغه چې قربانیانی عام او بې دفاع خلک دي، ته اندېښنه ور دي. که څه هم ځینې سیمې آرام ښکاري، خو د دې آرامۍ تر پوټکې لاندې د بې باورۍ او ویرې څپې دي. موږ تل په ویره او اندېښنه کې یو، خصوصا کله چې چیرې عام خلک، ماشومان او ښځې هدف ګرځول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي شي په دې درې میاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 18 پورې له ایران، پاکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پولو په اوږدو کې څو او بیلابیل سرحدي پیښې رامنځته شوي چې د راپور په ټکو ډیری دې پیښو دواړو خواوو ته ملکي او پوځي تلفات اړولي دي. د راپور کې په دې موده کې د ګڼو هغو پیښو ارقام او نیټې لیکل شوي چې په کونړ، ننګرهار، خوست، بدخشان، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندوز او نورستان کې په سرحدي سیمو کې دواړو خواوو ته د هوانونو او ځمکنیو نښتو له امله خلکو ته مرګزوب لیاوښتي دي. د ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه د هغو سیمو اوسیدونکي چې په ځلونو د پاکستان هوایي بمباریو سره مخ شوي وایي د مرګزوب لی د خطر تر څنګ ډیری وخت خلک له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کیږي او په ورځو ورځو پټیو او سرخلاصو سیمو کې د نښتو پای ته په تکلیف کې انتظار باسي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ګاونډي هیواد د نښتو سرحدي نښتو تلفاتو هوایي بمباریو په وجه باندې ډیر په تکلیف کې دي. دوی خواران خپل کلی، کور، سیمه، ولسوالي پرېږدي او کزه ته مرکز ته کډه کیږي. دوی نه یوازې په تکلیف کې دي او یا خپل کلی، کور او سیمه پرېږدي، بلکې دوی پکې مالی او جاني زیانونه هم لري. نه هوایي بمباریو په نتیجه کې دوی خپل ماشومان، ښځې، نارینه هم دوی پکې د لاسه ورکړي.
راپور زیاتوي چې د اګست له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر سمپوري ملګرو ملتونو دریش پیته امنیتی پیښې ثبت کړي چې مستقیم د دوی کارکونکو اغیزمن کړي، خو په 2040 کال کې د ورته مودې په جریان کې اتاو یا پیښې وي. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې دواړو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو په وار وار په افغانستان کې د بشپړ امنیت ټینګښت دعوی کړي او ټینګار کړی چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې او خبرداری ورکړی چې د امنیت ګډوډونکي کړی او ډلې به هم وځپي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت، سیاسي تحولاتو او پرمختګونو، له دې هیواد سره سیمه ییزې همکارۍ او اړیکو، اقتصادي حالاتو او مرستندویانو د بشري مرستو او اغیزو په اړه هم بیلابیل موضوعات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د مورچلو نښه کولو په هدف د افغانستان پر خاوره بیلابیل بریدونه وکړل، خو طالبانو تل دا بریدونه غندلي او ویلي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان غړي نسته. دواړو خواوو د دې وضعیت د پای لپاره څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره بحثونه هم وکړل، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیر وی ساعت
زموږ راغله. ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. همدارس یادونه کوو چې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه مطالب ګورئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي د خپل تړون لغړو هیوادونو وغوښتل چې دفاعي هڅې پیاوړې کړي چې د روسیې د تیری مخه ونیسي. د مارک رود ناتو عمومي منشي مارک روته د جرمني په پلازمینه برلین کې دا خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې کېدای شي دا جګړه ونښلي چې زمونږ پلرونو او نیکونو به هم داسې یوه جګړه هیڅکله لیدلې او زغملې نه وي. جزیات احمد شیبر اوروي.
د ناټو عمومي منشي مارک روټه وایي چې د ناټو اکثر غړي د روسیې د بیړنې ګواښ احساس نه کوي، خو حقیقت دا دی چې دوی باید ډېر ژر لاس په کار شي، خپل دفاعي بودیجه پراخه کړي او د وسلو د تولید چارې زیاتې کړي چې د هغسې جګړې مخه ونیول شي چې زموږ پخوانیو نسلونو لیدلې وه. شاخلی روټه وویل چې د روسیې دوهم هدف اروپا ده، خو اکثر لا هم په دې باور دي چې زمان د دوی په ګټه څرخي، خو حقیقت داسې نه دی. اوس هغه زمانه ده چې باید د ناټو غړي هیوادونه څه وکړي. د ناټو عمومي منشي بیا وویل جګړه زموږ د دروازې تر شا را رسېدلې، روسیې جګړه اروپا ته را رسولې او د ناټو متحدین باید ورته چمتو واوسي. د ناتو عمومي منشي دا خبرداري هم ورکړ چې شایي روسیه د 50 کلونو په ترڅ کې د ناتو پر ضد له پوځي ځواکه استفاده وکړي. د ناتو له عمومي منشي سره په خبري غونډه کې د جرمني سرجاسم فریدریخ میرس بیا د اوکراین د جګړې د حل پر لارو چارو خبري وکړي او د واشنگتن د سولې طرح ته اشاره وکړه چې د اوکراین د خاورې یوه برخه روسیې ته وسپارل شي او جګړه ودرول شي. د وویل د دې طرح په ارتباط د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. صدر اعظم میرس بیا وویل اوس دا مهمه ده چې اوکراین د خپلو کومو سیمو ورسپارلو ته چمتو دی او د دې پریکړه باید د اوکراین ولسمشر او ولس وکړي. میرس د ناتو له عمومي منشي مارک روټه سره په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې دا به یوه تېروتنه وي چې د اوکراین ولسمشر په داسې سولې مجبوره کړو چې د اوکراین ولس له څلورو کلونو جګړو، مرګ، ژوبلې او سختیو وروسته سر ورته ټیټ کړي. د ناتو متحدین او شریکانو د چهارشنبه په ورځ د اوکراین لپاره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو او مهماتو د چمتو کېدو ژمنه وکړه. د روان کال د اګست له میاشتې راهیسې د ناتو متحدین او شریکانو هر میاشت له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو نظامي مرستې ژمنې کړې دي او د رویټرز آژانس په باور تمه ده چې روانه میاشت او راتلونکی میلادي کال به نورې مرستې هم وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله دا یخچالونه ورځ تر بلې د اوبو کېدو په حال کې دي او کرنه، مالداري او آن د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي لپاره د خلکو ژوند ګواښي.
باغونان ډیر متضرر شول. دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو اوبو چشوي کوم باغونه چې موږ کاریزونو اوبو ته خو اکثر وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صدر باندې تللي باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندز خاکو بوله کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو بنه راځي.
نن د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکو سخت اغیزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو، زموږ باقي زیانمن کړ، ترګې یې ټول یوړل. موږ چې وې غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هیچا هم موږ سره مرسته ونه کړه. آن د اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخي پوهانو وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لارې همدارنګه جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واورې ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د اوبو او خيار مدیریت مسؤلیت دی چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
هڅه مو کړل دغو اقداماتو په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو عوامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د دسمبر 11 د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی: طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کې دودي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10 په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه وه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وه چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی.
facebook.com/azadiradio
قدر مناوریدونکو او سم د خبرونه ورستای راپور. د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنۍ زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکاری او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي دي. د محبس مسؤلان وایي د کار هدف دا دی چې بندیان تر خوشي کې دورسته ځان ته کاروبار پیدا کړي او بیا جرمونو ته مخه نه کړي.
دا پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامه جوړ شوی چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونو ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخو کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال روډیو ته ویل:
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي، د ورزش په باره کې، د اشي باره کې، ان شاء الله موږ ته ډیر سہولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زده کړې خوب دي، د لپاره خدي سي په آینده کې موږ دی باندې وزو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به ان شاء الله هغه په خپل ځای باندې ولاړی، ځکه موږ به ناکام نه راځو، موږ بدل تزده کړی کړي، نو راتلونکو کې دا ډیره فائدہ لري.
د ګرده زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیز برنامه دوی لپاره ګټوري بولي او وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سنبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډیر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي:
ولا جرمونه کوي، خال دې بیکاری واجی جرمونه کوي، بیا دلته زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لورا او ډیر خلک داسې روغلل بندیان و چې هغه هیڅ نه وزده پیچی بنا پیدل د زینه چیو وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان اول دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي حقوق را د دوی راتلونکو ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین اول:
داس کسان راغلی او بلکې زندان ته چې هیڅ شیم نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل، سره دا یو لوی سرمایه ده دوی ته چې د جنیوزی او د باندې دوی سیو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بل دوی ته د ګردیز محبس مسؤلین وایي چې دوی د بندیانو لپاره په بیلابیلو برخو کې د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه جوړ کړي. د پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وویل:
د انګلیسي په کورسونو باندې بوختي چې عملا نن تاسو شاګردان ولیدل چې د سټیج په مخ باندې په انګلیسي باندې خبرې وکړي، همدغه شان په هیر په زده کړو کې موږ عملا په پلسکاری کې او په خیاطۍ کې او په موټرسایکل سازی کې شاګردان درو چې هغوی خپل درسونه زده کوي او چارې ښه مخ روانې دي، آئندہ کې نور هم پلانونه لرو چې دوی ته مختلف برنامه په لار باندې واچو او تر څو کولای شو چې دغه ځخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکړل شوی ده بیرته ټولنې ته سالم نیک پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي کړي.
یاد دیوی د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامه لا ډېری کړي.